د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جیو دا ز مجاهد جواد یم لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ده جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ او په خپل لمړنۍ وینا کې یې په هیوادوالو د یو ځای کېدو غږ وکړ. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو بایدن ته مبارکي ورکړې او د کورونا وبا له امله د پاکستان سوداګري سخته زیانمنه شوې ده. د خبرونو تفصیل د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د شوروي چرشنبي پورز د امریکا د شپکڅل بيختم ولسمشر په توګه د کانګرس د وداني مخې ته پني ول شو یو ځانګړو مراسمو کې سوګند پورته کړ. اته بیا کلن بایدن چې د امریکا په سیاست کې نږدې 15 لسیزې پاتې شوی شپک د ښکاله سناتور او اته کال مرستيال ولسمشر و. هغه د لوړې د مراسمو پر وخت سوګند یاد کړ چې د امریکا اساسي قانون به برلاسي او هواد به لکورنۍ او بهرنۍ او دښمنانو څخه وژغوري. تر بایدن لګ مخکي د امریکا تر ټولو ګڼمیشتي ایالت کالیفورنیا څخه پخواني سناتورې کاملا هاریس د ولسمشر د مرستیاله په توګه څوګان پورته کړ او په دې توګه د امریکا تر دوو پیړیو په اوږده تاریخ کې په دې کاملا یو تورپوستي هندي امریکایانو لته کوم څخه ده. د لوړې په دغه مراسمو کې دریو پخواني ولسمشرانو باراک اوباما، جورج دبليو بوش او بل کلینټن ګډون کړی و، خو ډونالډ ترامپ د امریکا د 1250 کال راهیسې د غروان دود مات او ورته نو ورغلی. ترامپ د جو بایدن د سوګند له مراسمو څخه مخکې په فلوریدا کې خپل سمندر غاړې ماڼۍ ته په ایئر فورس 1 الوتکه کې له خپل کورنۍ سره ولاړ. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د تیر ولسمشر ډونالډ ترامپ د څلور کلنې دورې ګڼ اداري حکومتونه بدلوي او د څوګند تر مراسمو وروسته یې هماغلته د پارلمان په ودانۍ کې د ولسمشر له خونې ځینې ولسمشریز حکومتونه لاسلیک کړي دي. د بایدن کمپاین د شروع اچا شنبی پورس په یو بیان کې ویلي چې په دغو صدارتي حکومتونو کې بچي بایدن پرې لاسلیک کوي امریکا ته د مسلمانو هیوادونو څخه د سفری بندیز لري کول، له مکسیکو سره پر پوله باندې د دیوال جوړولو د چارو درول او همدارنګه د کورونا وبا کډوالۍ او د اقلیم یا آب او هوا په برخه کې د سیاستونو بدلون شامل دی. همدارنګه تمه د بایدن به با د خپل کمپاین د وخت ژمنې هم عملي کړي لکه د کورونا ځپلو سره مرسته او له زده کوونکو سره د بیسو د پورونو په ترلاسه کولو کې مرسته شامل ده. د بایدن همکاران وایي ټاکل شوې ده چې په راتلونکو لس ورځو کې به با بایدن په لسګونو دغه ډول ولسمشریز حکمونه لاسلیک کړي. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان په ګډون د نړۍ ګڼو مشرانو بایدن ته مبارکي ورکړې. عمران خان په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د امریکا له نوې ادارې سره د دواړو خيزو اړیکو د خکولو او په سیمه کې د امن پر مخبيولو په برخه کې ګډ کار کولو ته تیار دی. د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو جو بایدن ته د مبارکي ورکولو ته څنګه ویلي د هیله لري چې له بایدن سره د اسرایلو او امریکا د اتحاد د ځواکمنتیا په برخه کې کار وکړي. نتانیاهو په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د لیواله دی له بایدن سره د اسرایلو او عربي نړۍ ترمنځ د سورې د پراخوالي په برخه کې کار وکړي او په دې برخه کې د شته ننګونو مقابله وکړي چې په سر کې یې د ایران لخوا غوښونه دي. د یو بل خبر لمخې د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د جو بایدن د لوړې لمراسمو څخه څو دقیقې وروسته چین د ترامپ د اداري په چارواکو باندې بندیزونه لګولي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ویل شوی چې په دغه 28 کسانو کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پمپیو هم شامل دی چا چې د دوی په وینا په خپلو لیونیو کارونو سره د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړي، د چین ګټې زیانمنې کړي، د چین خلک خفه کړي او د امریکا او چین اړیکې زخت زیاتې خرابې کړي دي. چین همدارنګه د ترامپ د اداري د سوداګرۍ په سلاکار پیټر نوویرو او د ملي امنیت په خواني سلاکارانو رابرټ اوبراین او جان بولټن باندې هم بندیزونه لګولي. چین ویلي تر بندیز لاندې خلک او د هغوی نږدې د کورنۍ غړي نشي کولای چې چین، هانګ کانګ او ماکواتا ولاړ شي او دوی شرکتونه نشي کولای چې له چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه وکړي. د چین او امریکا اړیکې ورسته له هغه په ژوره توګه خراب شوې کله چې ترامپ سپینه ماڼۍ ته په 90 سره له چین سره د ټکسونو د لوړولو جګړه پیل کړه. او د بلوچستان د کیج زولې د تربت اوسیدونکو ځوان حیات بلوچ په وجلو تورن د ملیشه ځواک سرتیری ته د مرګ سزا اورول شوې ده او د حیات بلوچ کورنۍ پری خوخي څرګنده کړي او ژر تر ژره د عدالت پر پریکړه د عمل غوښتنه کړې ده. د ملیشه ځواک سزا شوې تن شادي ولانو میږي او هغه اوس یو مشوبخ لري چې د سزا خلاف های کورټ یا سپریم کورټ ته درخواست ورکړي. د حیات بلوچ مشرور راز محمد وایس اف امریکا دیوی ته وویل مور پلار او دوی ټول خوشاله دي ولې چې عدالت د دوی په حق کې فیصله وکړه. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د امریکا د شپږسل وختم ولسمشر په توګه د کانګرس د ودانی مخته په نیول شبیو ځنګړو مراسمو کې سوګان پورته کړه او په خپل لمړنۍ وینا کې په هیوادوالو د یو ځای کېدو غږ وکړ. په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ په دغه مراسمو کې د امریکایي دود پر خلاف ګډون نه وکړي خو دغه مراسمو ته درې نور په خوانی ولسمشران ورغلي وو. په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکاري نگین شاه څخه اوري.
د امریکای نوی صدر جو بایدن د شورو یا چهارشنبه په ورځ د خپلې سوکۍ سوګند پروتکولونه پس په لومړی وینا کې په هیوادوالو غږ وکړو چې ډول اختلافات په شاکړي او یو ځای شي. د امریکای د شپږ سلويختم صدر په هیڅ قام ته په خپل وینا کې جو بایدن ویل د اتحاد د لارې هیواد ته د پیخي مسلې، نسلي تعصب، اقتصادي عدم مساوات، سیاسي اختلافات او د کورونا وایرس مخانی ولکېدي شي. جو بایدن ویل هغه به د هر چا یو ډول خدمات کوي، د هغه چا چې حمایت یې کړي او هم د هغه چا چې مخالفت یې کړي دي. جو بایدن د خپل تقریر په محل د کورونا وایرس نه دمړ شوی او تقریبا سلور لکو امریکایانو د پاره د سو ثانیو خاموشي اختیار کړه او دعای وکړه. جو بایدن ویل امریکا د اتحاد د لارې د کورونا وایرس مخنی ولې شي. هغه ویل د سیاسي اختلافات د لاسه د پیدا شوی تاوتریخوالي د کمولو د پاره به کوشش کوي او د احترام او د زغم ماحول به جوړوي. جو بایدن په خپل تقریر کې د نسلي تعصب، تشدد او سخت دریځ خلاف د کارجمنه وکړه. د جو بایدن د سوګند پروتکولو نو وړاندې د کانګرس ودانۍ په زینو کې د خصوصي دستورې په محل د جو بایدن ترڅنګ کاملا هریس د نائب صدرې په هیڅ سوګند پورته کړو. کاملا هریس د امریکای په تاریخ کې لومړی میرمن، لومړی تورپوستي او لومړی جنوبي ایشیایي ده چې د نائب صدارت چوکۍ ته ورسیده. د دستورې په محل په مذهبي ډول د امریکای د پاره دعاګانې وغوښتل شوې، ترانه وغږول شوه او د قام د مینې سندرې وغږول شوې. بلخوا د جو بایدن پیشرو صدر ډانلډ ترامپ د خپل صدارت سلور کلنه دوره په مکمل کولو د شروع یا چهارشنبه په سحر د وایټ هاوس نه رخصت شو. د وایټ هاوس نه په رخصتې دو صدر ترامپ ویل صدارت یې د ژوند افتخار دی، خپل حکومت یې انتهایی کامیاب وبللو او نوی حکومت ته یې د کامیابی دعا او بهترین خواهشات وړاندې کړل. د نوی صدر د سوګن مراسم چې انوګریشن یا د نوی حکومت شروع کېدل هم ورته وایي د کانګرس ودانۍ په زینو په خصوصي سټیج ترسره کیږي. په دې مقر په اماتوګه د کانګرس مخته براخ میدان نېشنل مال کې په زرګونو خلک جمع کیږي. خدا زل د امنیت او د کورونا وایرس له امله د غګڼه نه و، بلکې د خلکو پر ځای په نېشنل مال کې د لکونو په تعداد کې د امریکای بیرغونه نال کړل شوی دی. د صدارت سمبالولو نو وړاندې جو بایدن قام ته د یو ځای کېدو پیغام وړاندې کړی دی. په داسې حال کې چې ملک ته کورونا وبا سره مخامخ دی او د لاسې سلور لکه امریکایان مړ شوی دي او خلک یې د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. د صدارت ته سوکې د سوګند پروتکولونه وړاندې جو بایدن د هغه میرمن جیل کاملا هریس او د هغې خاوند ډګ ایماف د شروع یا چهارشنبې په سهار په واشنگتن کې د سنت میتیو په کلیسا کې په خصوصي عبادت کې شرکت وکړو. کله چې دوی د کلیسې په عبادت کې شریک وو نو صدر ترامپ په فلوریدا ریاست کې خپل کور ته روان شو. صدر ترامپ د نوی صدر د سوګند په دستور کې شرکت ونکړو. هغه په تیرو یو سل دو پنځوس کلونو کې لومړی صدر دی چې د خپل جانشین د راتک په مراسمو کې شرکت ونکړو. د صدر ترامپ نائب صدر مایک پنس د نوی صدر د سوګند په دستور کې شرکت وکړو. د نوی صدر د سوګند په مراسمو کې پخوانی صدران باراک اوباما، جورج بوش او بیل کلینټن هم د خپل میرمنو ترڅنګ شرکت وکړو. د سوګند پروتکولونه پس جو بایدن او کاملا هریس د واشنگتن سره نږدې د آرلینګټن په قامي اډیره کې د نامعلومو عسكر په قبرونو ګلونه کې خودل. د نوې صدر د سوګند مراسمو لپاره 15 زره د نېشنل ګارډز عسكر په واشنگتن کې د امنیت لپاره پر ځای کړی شوی دی.
د اسرایلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو جو بایدن ته د مبارکي ورکولو ترڅنګ ویلي د هیله لري چې له بایدن سره به د اسرایلو او امریکا د اتحاد د ځواکمنتیا په برخه کې کار وکړي. نتنیاهو په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د لیواله د بایدن سره د اسرایلو او عربي نړۍ ترمنځ د سولې د پراخوالي په برخه کې کار وکړي او په دې برخه کې د شتننګونو مقابله وکړي چې په سر کې د ایران له خوا غوښونه دي. د امریکا د نوی ولسمشر پاړه نړیوال خبرګونونه د برکوال میاخیل پر راپور کې اوري.
د نړۍ د هیوادونو مشرانو ک یوې خواته د امریکای د شپږشتم ولسمشر پتوګه د جو بایدن د نوي حکومت هرکلای کړی او مبارکي ورته ویلې، بلې خواته ډاډ سرګند کړی چې د تیر حکومت غونډه به له نوي حکومت سره هم خپل کار او دواړخیزو اړیکو ته دوام ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په یو ټویټ کې ویلي د جو بایدن له حکومت سره د امریکای او پاکستان ترمنځ د تجارتي او اقتصادي فعالیتونو موسمي بدلون، د عامه روغتیا د ودی، کرپشن او پسما او نړۍ کې د امن لپاره د لاټینګ همکارۍ جوړې دوه تسترګې په لار دی. د پاکستان گاونډي چین له ډانل ترامپ سره خپل خراب اړیکو ته اشاره کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هوا چون ینګ د شورو یا چهارشنبه په ورځ به خبري غونډه ته ویلي، په تیرو څلورو کلونو کې د امریکای انتظامی د چین په اړه په خپل ستراتیژیک دریځ کې بنیادی غلطۍ وکړې. د چین په کورونا چارو کې لاسوهنه وکړه، چین یې وځاپه او بدنامه کړ او د چین او امریکای اړیکې ډېرې زیاتې خراب کړي. د چین خارجه وزارت وایي چنای مشران تم لري چې د بایدن اداره به ډیر ژر د واړخیز احترام، برابرۍ او ګډو ګټو ته په کتو له چین سره خپل اړیکې سم کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د 2015 میلادي کال اټمی تړون ته اشاره کړي چې ولسمشر ترامپ ترې وتلی او ویلي دي تم لري چې جو بایدن به بیرته دې تړون ته ورداخل شي او پر ایران لګیدلې بندیزونه به ختم کړي. حسن روحانی د کابینې په یو غونډه کې ویلي دا اوس په امریکای پورې اړه لري، واشنگتن د ایران اټومي تړون تر وګرځي نو موږ به هم په تړون کې خپل ژمنې په بشپړه توګه پوره کړو. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن هم په یو بیان کې له بایدن او د هغه له نوې انتظامی سره د کار کولو هوډ ښکاره کړی او ویلي دي د دواړو هیوادونو ترمنځ به همکاري ټینګوي او پر هغه څه به کار کوي چې دواړو ته لمړیتوب لري. ښاغلی جانسن ویلي د کورونا وایرس د ختمولو او د موسمي بدلون، امنیت او د جمهوریت پرمختګ او دفاع موږ ګډ هدفونه دي او زموږ ملتونه به د دغو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره وژه په وژه کار کوي. بوریس جانسن د برتانیې پارلمان یا هاوس اف کامنز ته ویلي دای به د ساش کال په پای کې د نړۍ د مشرانو په G7 سرمشریزا او په ګلاسکو کې د موسمي بدلونونو په اړه کېدونکو کانفرنس کې د جو بایدن لیدو ته سترګې په لار وي. د نیټو عمومي مشر جنرال جنس ټولټنبرګ په یو ټویټ کې صدر جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هیرس ته مبارکي ویلي او ویلي دي نن د نیټو اتحاد د نوي باب د پیلېدو ورځ ده. یو غشتلې او مضبوطه نیټو د شمالي امریکا او یورپ دواړو لپاره شته. د یورپی کمیشن مشر ارزولا فان ډیرلیان په خپل پیغام کې ویلي یورپ د امریکا لنوي حکومت سره نوي پایل ته تیار دی. میرمن ارزولا ویلي یورپ لا څلور کلونو وروسته په سپینه ماڼۍ کې یو ځل بیا خپل ملګری پیدا کړ. میرمن ارزولا په برسلز کې د یورپی پارلمان غړو ته ویلي په امریکا کې دغه نوې سباون هغه شیبه ده چې موږ یې له اوږدې مودې انتظار کاوه. یورپ له خپل پخواني او باوري اتحاد سره نوي کار ته تیار دی. زه له منوم چې بایدن به په امریکا کې تفریق ختم کړي او د د سوګند مراسم به نړۍ ته د هیلې یو پیغام وي. د جرمني صدر فرانک والټر شتاینمیر د جو بایدن صدر کېدل د جمهوریت لپاره یو شاو رات غنلې ده. شاغلی فرانک والټر په یو بیان کې ویلي زما تسلی وسو چې جو بایدن د صدر په توګه نن لوړ وکړه او سپینې ماڼۍ ته روان دی. زه په هرم چې په جرمني کې ډیر نور خلک هم زما پرنګ د تسلی او خوشحالي احساس کوي. نورو یورپی مشرانو له امریکای سره زړه ستونزو ته اشاره ډډه کړي او داسې ښکاری دوی هڅه کوي دا ډار ترلاسه کړي چې ګواکې د امریکای نوې حکومت دوی ته د شو متحدینو په سترګه ګوري. د یورپی هیوادونو مشرانو ځکه په خپلو څرګندونو کې د بایدن له حکومت سره د نوې پالیسۍ یادونه کړې چې د ډانلډ ټرمپ د انتظامی او یورپی اتحاد د مشرانو ترمنځ پر ګڼو مسایلو اختلافات راغلي وو چې په هغه کې د نیټو دفاعي بجټ، نړیوال تجارت او د موسمي بدلون په ضد مبارزه شامل ده. بارکوال میاخیل، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، واشنگتن.
دا د وی او ا دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
پاکستان لمړي وزیر عمران خان هم د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکړې ده. عمران خان په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د امریکا له نوی ادارې سره د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کولو او په سیمه کې د امن پر مخ بیولو په برخه کې ګډ کار کولو ته تیار دی. الیاس خان پری نور حال درکوي.
وزیر اعظم عمران خان د امریکای نوی صدر جو بایدن ته صدارتي چوکۍ سنبالولو باندې مبارکي ورکړې ده. په خپل یو ټوئیټر پیغام کې وزیر اعظم ویلي چې د صدارت دور پیل کېدو باندې ز صدر جو بایدن ته مبارکي ورکوم او تجارتي اقتصادي حلزلو چار پیچل بدلون د مخنیوي صحت عامه د بډو رشوتونو د خاتمه او د سیمې او د دینه بیرته د امن پرمختګ د لاندې د پاکستان او امریکای په ګډه سره کار کولو د نوی امریکایي حکومت سره کار کول غواړم. په ډاګه دی وی چې خاغلی جو بایدن د امریکای شپږ سرویختم صدر په توګه د خپل څوکۍ سوګن پور تکړې او ډیموکرات مشره کمالا هیرس د امریکای رومبۍ زنانه مرستیال صدر جوړ شو. 13 ورځ د امریکای نوموولی د دفاع وزیر جنرال لاید آستن پاکستان د افغان امن پروسې د پاره ډیر مهم ګرځولې او ویلي چې د سیمې امن خرابولو والو به په قابو کې ساتي. د دې ویناوه کچری د دفاع وزیر په توګه د توثیق وشي نو دی په پاکستان تعاون تر لاسه کولو پوره هڅه کوي او افغان امن پروسه کې خرابواله او درول د پاره به هم ګامونه پورته کوي. لیکوال او سیډونکو مشرف زیدی د جو بایدن د امریکای صدر جوړیدل نه صرف د امریکای بلکې د ټولو نړۍ د پاره خبولي او وایي چې نړیوالو اړیکو کې رومبې سیز د خپل هواد غټي وي بیا سکیورټي تجارت او دواړه خيزه اړیکې دي. پاکستان سره د امریکای نوی انتظامیه دا اڑیکو پاڑا مشرف زیدی اوئی
امریکہ کا بنیادی انٹرسٹ اس خطے میں جو ہے وہ یا تو افغانستان سے جڑا ہوا ہے یا انڈیا سے, تو ان دو انٹرسٹ کے درمیان پاکستان پھنسا ہوا ہے. لیکن
دی سیما کے دا امریکی بنیادی رگٹ دا افغانستان شخڑے او ہند سرا تڑلی دی او دے دوارو رکے پاکستان ان خطے دے خوزیاتوی کے چرے پاکستان دے حوالے سرا خپل تگلار خکڑی نو دا دے ہر سنا گٹے پورتا کولے شی. البتا دا زیادہ کڑا چے دا امریکی نوی حکومت نا پاکستان تا دا کشمیر لانجا ہوارولو پاڑا سزیات تمہ ساتل ندی پکار. مشرف زیدی اوئی
لوئڈ آسٹن جو ان کے وزیر دفاع ہیں ان کے بیانات میں بھی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پاکستان کا کیا موقف ہے اور پاکستان نے کس طرح سے اس خطے میں اسٹیبلٹی کی طرف جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا ہے.
شد امریکی نوی نومیالی دفاع وزیر لوئڈ آسٹن بیانوں نا ہم دا پتہ لگی چې دا پاکستان سے دریز دے او پاکستان څنګه د سیمې استحکام د پاره خپل رول لوبول دے. د دینه اڑان دے خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی وو چې د امریکی نوی انتظامیه او پاکستان ترمنځ یو شمیر مشترکات دي او باور سرګن کړي وو چې نوی انتظامیه به هم پاکستان د پام څخه نشي غورځولې. الیاس خان, وایس اف امریکا, دیوا, اسلام آباد.
په خیبر پختونخوا کې پر خلکو باندې د کورونا د ناوړ اغیزو په اړه د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی یو سروې کړی ده چې پکې د ژوند له بېلابېلو برخو سره تړلو خلکو نه پوښتنې شوې دي. په سروې کې ویل شوي چې له 10% ښځو او 8% سړیو څخه د روزګار په اړه پوښتنې شوې او دوی ورته ویلي چې حکومت ورسره مالي مرستې نه دي کړې. نور حال د فرید چنواری په راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی لخوا تر سره شوی په یو سروې کې ویل شوی د کورونا وبادلاسا په خیبر پختونخوا کې په مئی میاشت 2020 کې 80% خلکو روزګار اغیزمن شوی وو, خو ولی روسته په اگست میاشت کې د غشمیره 10% ته راکم شو. په دغه سروې کې ویل شوی د حکومتي منصوبه بندۍ ګامونو او روزګار کونکو خلکو ته ځانګړي مالی مرستې ورکولو په نتیجه کې د دوی یو لوی شمیر د روزګارونو نه محرومانه شو. د یو ان ډی پی قبایلی سیمو لپاره په گورننس پروژه کې کار کوونکی انور علی ارکم ویو ویډیو ته ویل زیاتره تنانو په خپل ځوابونو کې د حکومت له اړخ نه دوی سره مالی مرستې نه ترسره کېدو ګیلې کړې دي.
او د دې سروي چې کوم عمومي د غره غلې دي چې نتایج چې کوم دی پای کې دا خبره مهمه ده چې خاص طور پر د کنستراکشن د تعمیراتو رکار چې کوم خلک دي هغه او کوم چې د کارخانی دي کوم چې مختلف پروډکټس رغی هغه د کرونا د بحران د لاسه ډیر زیات متاثر شي او په دې شوبو کې زیات خلک چې کوم دي بیا به کې خوراک سکا شوبو چې کوم ده سره د دې د دې زیات خلک د روزګار نه د خپل آمدنی د ذریعہ نه محروم شي دي.
یو ان ډی پی له اړخه په اگست میاشت 2020 کې د مزدور او روزګار په نوم د غسروې د غرض لپاره تر سره شوې و چې پته ولګول شي د کرونا وبا د لاسه څومره خلکو روزګارونه اغیزمن شوې دي. په یاد سروې کې ویل شوې د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو او روزګار اتو برخو کې خلکو نه تپوسونه تر سره شوې دي. په پیښور کې یو شخصي کارخانه مشر سید اسد شهزاد ویو ویډیو ته ویل د کرونا وبا د لاسه سندونو ته 15% پوری مزدوران واپس رانغلل.
بل خبره دا و چې مطلب دلته چې کله کارونه آرډر وبراتلو هر څوک وراتلل کنه نو هر کس په مزدور به برابر پیسې ګټلی. فار اگزامپل چې به شل ضرورت ګټلې نو د شلو نه غره غل ستا نو د لسو د پر چې هغه راغ نه دا غو کوم ایکسپنس هغه ټول هغه په شل زره کې مینج کړی نو په لسو کې خو بیا دا هغه گزاره نه کېدا او نو خامخا په هغه کې ډېر کسان د دې نه لاړل ځکه چې اړین مونږ ته واره نه کوي شي ځکه چې کارونه نو بزنسمن خو به خپل سپورټ کوي خو لکه دا نه زیات هم نشو کولای کنه.
په دغه سروې کې چې 3200 پوری روزګار کونکو او مزدورانو نه د روزګار په اړه پوښتنه شوی او د حکومتي ګامونو باندې خفغان سرګن کړای دی. د حکومتي وزیر شوکت یوسفزئی او اطلاعاتو په اړه وزیر اعلی سلاکار کامران منګر سره مو د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلې شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com.
پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی یو مشر عمران خان کاکړ وای د پاکستان د حکومت لخوا د یوې ځانګړې اجازې نه ورسته د افغانستان د سوداګرۍ په مالونو باندې بار سلور بیړۍ گوادر ته رسیدلې دي چې پکې 13000 ټنه کیمیاوي سره بار ده. هغه ویلي دغه سوداګریز مال به د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته انتقال شي. په دې اړه بشپړ راپور د ډیبی له خبريال نعمت الله سره دې خبري.
د پاک افغان ګډ د سنایو د خونی یو مرستیال مشر عمران خان کاکړ وای چې د حکومت پاکستان له اړخه پر گوادر د جوړ وبو پر بندر واغوان ترانزیت چټ اسانتیاوی او سلوتن ورکول د پریکړې پاس 13 ورځ سلرم بیري جاز پر دغه بندر باندې لنګر انداسو چې په دغه بیري جهاز کې 13000 ټن کیمیاوي کاد لوړ دی چې د غټول د افغان سوداګرو د است تورخم او د چمن له پولو څخه به د افغانستان ته منتقل کیږي. کوم مخکې د افغان ترانزیت ټریډ مالونو څخه ډک بیر اجازهونه پر دغه بندر لنګر انداسي وو په هغه کې چې مې کا دوړ وو چې هم د چمن د پولیس څخه زیات مقدار و افغانستان ته منتقل شو.
اول جاز چې دی 13000 ټنه دی په هغه کې 15000 ټنه آس پاس تور خم ته تللې دي 12000 لږ پورته لږ کښته چې دی هغه چمن ته راغلي دي. دویم جاز د 22000 ټنه لا لګیدلې دي په هغه کې 2000 ټنه چې دی تور خم ته تللې دي انور ټوله چې دی 40000 ټوله پر چمن ولاړل. دریم جاز چې دی 4500 ټنه ټوټل لګیدلې دي 4000 په هغه کې تور خم ته تللې دي آیا چې دی هغه چمن راغلي دي. څلرم جاز چې دی دا اوس ګدلې دی 13000 ټنه نو دا خلا د کاروایي شروع ده کنه پر مال خپل فارغ شي نو بیا د دې ټوله تفصیل مال نیږي.
د افغان ترانزیت چې د مالونو څخه ډک دغه څلرم بیري جاز پر گوادر بندر باندې لنګر انداز کې دوه خبرې د گوادر پورت اتارټي هم تصدیق کړې دي چې و خبرې سنی تجارتي خبر کې د اتارټي ویان ویل دي چې دغه د ترانزیت بیري بیړي سره د ال پی جی ګاز ټینکر هم دلته لنګر انداز شوی دی. د پاکستاني تجارانو ملکیتي ال پی جی غاز دی چې په پاکستان ته رانتقال کړی دی. خو د پاک افغان ګډ د سنایو د خونی مرستیال مشر عمران خان کاکړ وای چې حکومت پاکستان د گوادر پورت په اړه ساتلو د پاره د پاکستان او افغانستان تجارانو د پاره ډیر مراتب ورکول اعلان کړی دی چې په هغه کې خلاص کارګو چې لوس کارګو هم مرتبل کیږي لاري انتقال بل ډیمریجیس د پورت جرمنی د هغه وخت هم زیات کړی دی.
د گوادر پر لار باندې د لوس کارګو اجازه تر کړی دی کوایو مال دی کله په عام خاص ګاډیانو کې بل لوډ کواستو یو تورخم یا چمنته چې په کنټینر کې کرایې ډبل شي چې لوس کارګو کې کرایې کرایه سنگل بل په ډیمریجز کې ډیره فائدہ ورسولې د دونو ورځې کده مال پر دا پورت پروتلو د دې سره ډیمریجز چارجز نه اخستل کیږي کسٹم په کاروایی کې هم په ویبو کې دا سیستم نه دی په ون کسٹم کې دی یعنی کې په اسانه طریقه کار کړي په زوړ سیستم کې فلال اجازه تر کړی د ښکار سپیډي
د عالمی وبا کورونا له وجې تیر کال افغان سوداګر په ترانزیت کې د پاکستان لاره د زیات ځانونو سره مخامخ شول په میاشتو په پاکستان کې مالونه حسابو سلوج افغان سوداګرو پر روانو شپو کې د ترانزیت لپاره د پاکستان لاره استعمال ډیر کم کړی دی خو د حکومت د پاکستان د افغان حکومت سره تجارتي اړیکې شکولو او د افغان ترانزیت ټریډ لاسلیک ته نوې بڼه ورکول د لپاره په خبرو کې افغان حکومت او افغان سوداګرو ته اسانتیا ورکول ډیر ژمنې کړي وي چې د دواړو دولتونو ترمنځ تجارت او ترانزیت په مخ کې جوړ خندل ورکول د لپاره هم حکومت پاکستان به دامت اخلي نعمت الله سرحدي وی او اي ديوا چمن
درنو ورځم کو دا وایس اف امریکا دی ودار پور نوم ووري د لاوس هم یو اداره چی د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د ویتنام حکومت د ویتنام د آزاد صحافیانو د انجمن دریو غړو ته د مختلف میاد د قید صداګانی اورول دي د ویتنام په دې اقدام امریکا ډیرا فکرمند شوی دا د ویتنام د آزاد صحافیانو انجمن د اولسی معاشري اغه یو تنظیم دی چې د پریس د آزادې ټینګ مرسته کوي د هوچیمن د خار عوامي عدالت د جنوري په 15م تاریخ د انجمن بانی او مشر پام چی ډونګ تا 15 لسکار قید بورولو د نائب نګوین تونګ کوي او صحافي هومن توانته د یو لس قید صداګانی ورکی دوی اول ملک سره د دشمنی په تورونو کې مجرمان وګرځول شول او بیا ورته د صداګانی ورولې شوې ملک سره د دشمنی د قانون لاندې د عوامي حکومت خلاف د دروغ او د ځان د جوړو خبرونو په خورولو بندیز لګولې شوې ده د امریکای د خارجه چارو د محکمې نائب ترجمان کیل براون صحافیانو ته ورکړی صداګانی ظالمانه بلل دي او ویل دي چې د ویتنام حکومت د سو وخت نه خپل خلک د ویتنام په آئین کې د ورکړې شو حقونو په غوښتو گرفتاری صحافیانو ته ورکړې شوې صداګانی د حکومت د زور زیاتی تازه اقدام دی د بشري حقوقو تنظیمونه هم په دې صداګانو توسو اخیستې دي د سیمې د پاره د بشري حقوقو د امینېستي انټرنیشنل تنظیم نائب ډایریکټر ایمرلین جل خپل یو تحریری بیان کې لیکلي دي چې صحافیانو ته د دومره سختو صداګانو ورکول دا سرګندۍ چې په ویتنام کې د رائے خیال ښکارا کول په آزادۍ څومره زیات قد غنونه لګولې شي دي د بي سرحدونو خبريالانو تنظیم آر اس اف بیان ورکړی دی چې د ویتنام دریو صحافیانو ته ورکړې شوې صداګانی دردونکې دي او د دې واضح مقصد دا دی چې د اولسی معاشري دننه د خپل خبرې کولو د هر چا ازادي ختم کړي شي په دنیا کې د پریس د آزادۍ لحاظ سره د آر اس اف د تنظیم د کال 2000 په درجه باندې کې ویتنام د یو سل اتیو ملکونو ځنی په یو سل 15 اتیایم نمبر دی د امریکای د خارجه چارو محکمې د بشري حقوقو په باب له خپل تازه‌ترین ریپورت کې لیکلي دي چې په ویتنام کې د بشري حقوقو په لوی خلاف ورزو کې د رائے خیال په آزادۍ په پریس او په انټرنیټ د بندیزونو لګولو او د حکومت د مخالفینو د یو طرفه گرفتارولو د سنسرشپ لګولو د ویپانو د بندولو او د جرایمو په لړ کې د بدنامورو غونډې د قوانینو د نفاذ اقدامات شامل دي د امریکای د خارجه محکمې نائب ویان براون دا خبره په ګوته کړې ده چې د صفا ستره حکمرانه او حکومت نه د تپوس کولو د پاره د پریس ازادي بنیادی اهمیت لري لیکوالان بلاګران او صحافیان عام طور سره خپل فرایض د خپل سرونو په خطرو کې په اچولو سرترسي موږ د ګردې دنیا حکومتونو او واستوګونو ته په کلکه سره دا وینا کوو چې د دې خلکو تحفظ یقیني کی د په اخر کې وی چې امریکا د ویتنام حاکمانو ته غږ کوي چې هغه ټول کسان خوشي کی چې ناجایز بنديوان ساتلې شي وي دي او په ویتنام کې دي هر وګړي ته په آزادۍ سره او بغیر د سویرې ترهې د خپل خیالاتو د ښکارا کولو آزادۍ ورکړي شي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي ک تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته الیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials